आज व्यू 360 में क्या सियासी पार्टियों का बनना टूटना और सियासतदानों का वफादारियां तब्दील करना अदम इस्तेहकाम का सबब बनता है क्या एक नई सियासी पार्टी मुल्क में जमहूरी अमल को मजबूत कर पाएगी वीओए उर्दू के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल पर गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्टी या सियासत या फिर पार्टी और सियासत दोनों से ही कतअ ताल्लुक किया है उसे देखकर बाज़ नाकदीन का ख्याल है कि पीटीआई को ख़त्म या कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और इसके बदले दीगर पार्टियों को इलेक्टेबल्स या ऐसे उम्मीदवार मुहैया किए जा रहे हैं जो अगले आम इंतखाबात में इन पार्टियों के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे जाहिर है पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जब मुबैना तौर पर ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट ने किसी एक खास पार्टी को इक्तदार से बाहर करने के लिए या इत्तेहाद बनवाए या जमातें बनवाई या जोड़ तोड़ करवाए और जो रहनुमा फिलहाल पीटीआई या सियासत को खैराबाद नहीं कह रहे उन्हें 9 मई के वाकयात में जमानत के बाद किसी और केस में या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या उन्हें जमानत नहीं मिल रही जैसे यास्मीन राशिद या जिलाही शाह महमूद कुरैशी मियां महमूद रशीद अली मोहम्मद खान शहरयार अफरीदी और दीगर पीटीआई रहनुमा जो अब भी जेलों में हैं। दूसरी तरफ 2018 में सियासी जोड़ तोड़ के लिए पहचाने जाने वाले जहांगीर तरीन अलीम खान के साथ मिलकर मुबैना तौर पर एक किंग्स पार्टी बनाने के लिए सरगर्म है सियासी पार्टियों का बनना और इस तरह टूटना सियासी जोड़ तोड़ और किंग्स पार्टियों की जमहूरियत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित होती है आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी लेकिन पहले आपको एक मुख्तसर रिपोर्ट दिखाते हैं जो इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर आसिम अली राना ने तैयार की है और वो बता रहे हैं कि अब तक पीटीआई के कितने अरकान पार्टी छोड़ चुके हैं और वो कौन से ऐसे नामी गिरामी सियासतदान हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी और इसके बाद पेश आने वाले वाकयात के बाद अब तक 150 मौजूदा और साबिक मेंबरान पार्लियामेंट तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं मजमूई तौर पर 220 आला अहदेदारों ने पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं पार्टी छोड़ने वालों में 31 साबिक वजरा मुशीरान और साबिक मुआवनीन खसूसी 48 मौजूदा या साबिक मेंबरान कौमी असम्बली भी शामिल हैं 9 मई के वाक़े के बाद पंजाब से 77 साबिक MPAs ने पार्टी को छोड़ दिया KPK से 11 सिंध से 8 बलूचिस्तान से 3 मेंबरान सूबाई असम्बली ने भी पार्टी से राहें अलग करने का ऐलान किया है अब तक 52 पार्टी अहदेदार भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं वफाक में 3 सेनेटर्स ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया जिन अहम रहनुमाओं ने अब तक पार्टी को छोड़ा उनमें उस्मान बुजदार आमिर कयानी फवाद चौधरी शीरी मजारी अली जैदी इमरान इस्माइल खुसरो बख्तियार वगैरह शामिल हैं पार्टी अहदे छोड़ने वालों में परवेज खटक और असद उमर शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इन अरकान ने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के दबाव पर पार्टी को छोड़ा है जबकि हुकूमत का कहना है कि ये अफराद पार्टी की मुबैना तौर पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की वजह से अपनी जमात से अलग हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जब इक्तदार संभाला उस वक्त इन पर इल्ज़ाम था कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने आज़ाद और मुख्तलिफ जमातों को तोड़कर इस पार्टी में शामिल करवाया इंतखाबात के बाद आज़ाद अरकान को ज़बरदस्ती इस पार्टी में शामिल करने के इल्ज़ाम आयद किए गए उसी वक्त महकमा ज़राअत की इस्तलाह भी सामने आई जिसका मतलब था कि एस्टैब्लिशमेंट के दबाव के तहत अरकान PTI में शामिल हो रहे थे
और अब आपको लाहौर भी लेकर चलते हैं जहां ये सब कुछ हुआ और जहां पंजाब के सबसे ज्यादा लोगों ने अब तक पार्टी छोड़ी है हमारी रिपोर्टर समन खान ने आम लोगों से पूछा है कि वो पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करने वाले सियासतदानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में क्या सोचते हैं
आजकल तो सियासत पे बात करना काफ़ी मुश्किल हो गया है इवन जब आपने मुझसे बात की तो मैं सोचा कि मैं इंटरव्यू दूं कि ना दूं क्योंकि कोई नहीं पता होता कि कल को शायद मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूं
अपनी मर्जी से तो कोई नहीं छोड़ के जा रहा आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने हैं लिटरली रोते हुए जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कोई अपनी बच्चियों के लिए कोई अपने माँ बाप के लिए कोई अपने कारोबार के लिए अपने विल से तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा है ना
मैं बेशतर नाम गिनवा सकता हूँ जो हर पॉलिटिकल पार्टी के वो साथ होते हैं और वो तो उनका तो पहले से तय था लेकिन कुछ का मेरे ख्याल के मुताबिक तय करवाया गया है कि आपने जो है ना अब इस तरफ जाना है
अब इमरान खान वाला तो उनका बहाना ख़त्म हो गया है मेरे ख्याल से अब एक PDM जो है ना बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है الحمدللہ ہماری تمام فورسز ان کے ساتھ ہے، بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے، ہم بھی پاکستان کے ساتھ ہیں۔
جو بھی یہ لڑائی چل رہی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی چل رہی ہے، چاہے نون لیگ کی چل رہی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کی چل رہی ہے، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ ان کی آپسی جنگ ہے یہ سب کی۔ وہ کہتا ہے میں پہلوان، وہ کہتا ہے میں پہلوان۔ اس سب پہلوان کے چکر میں جو بیچارے عام لوگ ہیں ان کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا، اور لگتا نہیں ہے کہ آگے بھی کوئی سوچے گا۔ جس کے ہاتھ میں لاٹھی آتی وہی بدماش بنتا ہے، اور یہی بنتا چلا آیا آج تک۔ کبھی کوئی جو ہے وہ تھانے اور کچہری کی سیاست کرتا ہے، تو کبھی کوئی نمبرز کی سیاست کرتا ہے، لیکن مفاہمت کی سیاست یا کسی قسم کی کہہ لیں جس کو تنقید برائے ترقی، وہ والا کسی نے بھی اب تک کیا ہوا مجھے تو نہیں دکھا۔
پی ٹی آئی والے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے خیال سے تو وہ بڑا صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو پالیسی اپنائی ہے کسی سیاسی جماعت نے نہیں اپنائی سوائے ایم کیو ایم کے، تو اس لحاظ سے تو وہ بہتر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سیف بھی کر رہے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت اس حد تک نہیں گئی جس حد تک یہ گئے ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے ہماری فوج ہے۔ اگر ہم فوج کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر کون لڑے گا؟ ہم تو نہیں جا کے لڑ سکتے۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ پالیٹکس میں وہ والی ایک ٹرم ہوتی ہے کہ اگتے سورج کے پجاری ہیں، تو بیسیکلی جہاں کی ہوا چلتی ہے وہیں کا رخ کر لیتا ہے، اور اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو لوٹے ہیں، اور بیسیکلی ان کو جہاں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ اب نیکسٹ پاور ملے گی، جس کو نیکسٹ کنٹرول ملے گا، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا نے لوگوں کو اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ آپ جو مرضی پریٹینڈ کریں سامنے، سب کو پیچھے کے حالات پتہ ہیں کہ پارٹی چھوڑنے سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پارٹی اس وقت ایک برانڈ ہے، عمران خان جو ہے وہ ایک برانڈ ہے اس وقت۔
لیکن حکومت کا کہنا اس سے مختلف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کسی سیاستدان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہی، بلکہ رہائی پانے والے افراد وہ ہیں جن کے خلاف شواہد کافی نہیں تھے کہ وہ براہ راست 9 اور 10 مئی کے حملوں میں ملوث تھے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے اس بارے میں وی او اے کے علی فرقان کو کیا بتایا تھا۔
دیکھیں، اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو منصوبہ بندی میں لوگوں کو وہاں پہ لے جانے میں، اکٹھا کرنے میں، اور پھر اس کے بعد ایکٹ پرفارم کرنے میں، یعنی آگ لگانے کا، جلاؤ کا، گراؤ کا، چوری کا، لوٹ مار کا، کچھ لوگ تو وہاں پہ شامل ہیں۔ وہ تو چاہے ناک سے لکیریں بھی نکالیں تو ان کو تو معافی نہیں ملے گی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ گرے ایریا میں ہیں، یعنی وہ تھے تو وہیں پہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے تو کبھی ایسا جو ہے وہ نہیں کہا، بلکہ ہم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، ہم تو اختلاف کرتے تھے۔ جیسے ایک دو نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے خلاف تھے۔ ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں پبلکلی، اور اس بات کا یقین دلائیں کہ وہ نہ صرف اس عمل میں شامل نہیں تھے بلکہ آئندہ بھی کبھی اس عمل میں شامل نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ کرمنل جورسپروڈنس کا فارمولا ہے کہ اگر کوئی آدمی آگے ایڈمٹ بھی کر لے اپنا کرائم اور پلیڈ گلٹی کرے اور اس کے بعد معافی چاہے تو کورٹس بھی سزا عادی کر دیتی ہیں، تو ان کے لیے ہے، ان کو جو ہے وہ پھر گرفتار نہیں کیا جاتا اس وقت سے جب وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں۔
جو پی ٹی آئی کے رہنما جو علیحدہ ہو رہے ہیں جماعت سے، ان کے لیے نون لیگ کے دروازے کھلے ہیں؟
نہیں، ہمارے پاس بہت کم گنجائش ہے، کوئی 10-15% جگہوں پہ ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پہ ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، اور اس حد تک کریں گے، اس سے زیادہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔
اور آج ہی کی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے سابق وزیر تعلیم مراد راس نے ایک ڈیموکریٹس گروپ بنایا ہے جس میں اب تک 35 ارکان شامل ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کے وہ ارکان جو کہ جنہوں نے حالیہ دنوں میں پارٹی سے یا پارٹی عہدوں سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ سیاسی پارٹیوں کو ہٹانے، بنانے اور توڑنے اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانے کا جمہوری عمل پر کیا اثر ہوتا ہے، اور کیسے جمہوریت اس عمل کے نتیجے میں کمزور ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے۔ اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف تجزیہ کار اور کالم نگار زاہد حسین حسین صاحب جو کہ اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، اور معروف پولیٹیکل سائنٹسٹ جناب رسول بخش رئیس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. رسول بخش صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. پی ٹی آئی جو اس جوڑ توڑ کی بینیفیشری تھی 2018 میں مبینہ طور پر یا اس سے پہلے، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا دفاع کرتے تھے. ان کے ناقدین یہ کہتے تھے کہ اب بھی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے لیے نہیں بلکہ خود کو اقتدار میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یعنی عمران خان نے پچھلے اپریل سے لے کر اب تک جو پالیسی اپنائی ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ پاور کوریڈورز میں اور طاقت اپنے ہاتھوں میں لانے کے لیے تھی، وہ ڈیموکریسی کے لیے نہیں تھی. لیکن پی ڈی ایم اب مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی رائے میں کیا اس سے پاکستان کی کمزور جمہوریت کو مزید نقصان ہو سکتا ہے؟
نقصان تو بہت ہو چکا ہے، اور مزید ہمیں کس نقصان کی توقع ہے کہ یہ نقصان ہماری جمہوریت کو ہمیشہ مداخلت کی وجہ سے ہوتا رہا ہے کہ فطری عمل ہے جمہوریت میں کہ لوگ حکومت منتخب کرتے ہیں، پانچ سال کے بعد حکومت کو دوبارہ منتخب کیا جاتا ہے اور عوام اس کی کارکردگی کو دیکھ کے اس کو ووٹ دیتے ہیں یا اس کے متبادل جو سیاسی جماعت آتی ہوتی ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں. پاکستان میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت نے جم کے عوام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا اور آگے بڑھی تو کہیں نہ کہیں مداخلت ہوئی اور اس کو سرے سے اکھاڑ کر پھینک دیا. یہ جمہوریت پاکستان کی کمزور ہوگی نہیں، اتنا ہو چکی ہے کہ اس کے بارے میں آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں یہ کہنا کہ ایک جمہوری حکومت ہے، میرا خیال ہے کہ اس لفظ کی توہین ہے کہ ایک 13 جماعتی اتحاد ہے اور 13 جماعتی اتحاد صرف مداخلت کا دفاع کرنے اور اس کا جواز پیش کرنے اور صرف جو حالات پیدا کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کردار نہیں ہے. تو اس قسم کے جو فرنٹ ہیں یا کنگز پائے وہ ہمیشہ میسر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک فطری جمہوری عمل پاکستان میں پنپ نہیں سکا. عمران خان کے حوالے سے بھی بالکل یہی بات ہوتی ہے کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ انہوں نے ری اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیے، علیحدہ سے وہ ابھر رہے تھے، اگر اپنے طور پہ ابھرتے تو ان کو وہ آج کے دن دیکھنے نہ پڑتے کہ جس طریقے سے لوگ پی ٹی آئی میں داخل ہوئے تھے اسی طریقے سے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہ ہماری جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس میں جو الیکٹیبلز ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ اپرچونسٹ لوگ ہیں، جس طرف دیکھتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے اس طرف کو وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اڑان اس سائڈ کو آسان ہوتی ہے، اور ان کو سہارے کے بغیر بعض اوقات اپنے سیاسی
مشکل ہو جاتا ہے. جی زاہد صاحب کو ایڈ کرتے ہیں. زاہد صاحب، کہا جا رہا ہے کہ کہیں لالچ دی جا رہی ہے تو کہیں دھمکی. کیا پی ٹی آئی چھوڑ کر پی 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 یا پی ایم ایل این یا دیگر پارٹیوں میں جانے والوں سے یہ پارٹیاں مضبوط ہوں گی، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا بھنور جب چاہے جس کو چاہے مستقبل میں بھی اسی طرح یا تو ابھار دے گا یا ڈبو دے گا؟
دیکھیں، یہ کہنا کہ یہ لوگ صرف اپنی مرضی سے گئے ہیں یہ تو صحیح بات نہیں ہے. بہت ہی مطلب واضح ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے اس کی وجہ سے لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن بات یہ آتی ہے کہ جتنے لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، کسی نے 4 دن بعد دیا ہے، کسی نے 2 ہفتے بعد دیا ہے، کسی نے 3 ہفتے بعد دیا ہے، اور اچانک ان کو ایک حب الوطنی کا جذبہ بھی یاد آ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انہوں نے استعفے دیے ہیں ان کو اگر آپ بیانات پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسکرپٹڈ ان کے پاس تھا اسٹیٹمنٹ اور جس کو انہوں نے پڑھا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے یا کسی ایک خاص واقعے کی وجہ سے جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. اس میں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن پہ دباؤ پڑا ہے وہ دباؤ کے نتیجے میں گئے ہیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہمیشہ پاکستانی سیاست میں رہتی ہے وہ ہے موقع پرستی کا عنصر. موقع پرستی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگوں نے جب دیکھا کہ اس وقت پارٹی مشکل میں ہے اور شاید یہاں پہ تک نوبت جا سکتی ہے کہ اس کو اب الیکشن میں شاید وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں, تو انہوں نے موقع پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا سیاسی فیصلہ نہیں تھا, سیاسی فیصلہ تو کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ اپنے جو پولیٹیکل فیوچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تبدیل کیا ہے. اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ کھیل نہیں ہو رہا ہے, یہ مستقل کھیل ہوتا رہا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ اور بہت اس میں اگر آتی ہے, تو میں خیال یہ ہے کہ 2018 کے جو واقعات سے دیکھ لیں تو اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا. اگر مطلب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی تھی وہ بھی اسی طرح سے, اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اس زمانے میں, اب وہ نئے انہوں نے جو ہے ایک نئی پارٹی یا نیا گروپ بنانے کے جس میں اس وقت ان کا بھی ایک اہم رول تھا, اور جو حکومت بنانے میں وہ یاد ہے کہ ان کا جہاز چلتا تھا, اور اس طرح سے جو ہے پی ٹی آئی کی اکثریت بنائی گئی, اور اکثریت ان کی تو بھی نہیں ہوئی, اس کے بعد جو ہے تقریباً 5 پارٹیوں کا کوئلیشن بنا. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں حقیقی معنوں میں جمہوریت رہی ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں جمہوریت رہی ہو, پارلیمنٹ پاورفل ہوا ہو یا فیصلے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے رہے, یہ نہیں ہوا ہے. اور آج جو ہم جو بحران دیکھ رہے ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے, یہ ایک دن کا نہیں ہے, بلکہ اگر آپ دیکھا جائے تو ہم مستقل ایک سیاسی بحران کا شکار رہے ہیں.
سوال یہ ہے کہ کیا یہ آنے والے وقت میں یہ تسلسل مزید اپنی گرپ کو مضبوط کرے گا ڈیموکریسی کے اوپر؟ رسول صاحب, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ جس طرح ان کے لیڈر نے سیاست میں فوج کی مداخلت کو چیلنج کیا ہے, اس سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر چلی گئی ہے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی ایسا ہے اور اس سے پاکستان میں جمہوریت کو کوئی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے جو موجودہ سچویشن ہے اس سے؟
پہلا حصہ تو میرا خیال ہے کہ درست ہے کہ ایک بیانیہ بہت عرصے سے پاکستان کے گھروں کے اندر کونوں خدروں میں اور پروگریسو انٹلیکچوئلز میں, ریجنل پولیٹیکل پارٹیز میں موجود تھا اور پنجاب کے باہر بھی موجود تھا کہ سیاست اور جو جمہوریت اور سیاسی جماعت کی حکومت کسی کی بھی ہو, آخری لفظ کسی اور کے پاس ہے اور سائیں ہیں جن میں کہ حکومت چلتی ہے, اور ان سائیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. میاں صاحب نے بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, ایک بیانیہ تھا میرے تسلسل سے پاکستان کے بننے کے فوراً بعد سے یہ چلا تھا, اور اس کو پنجاب میں پذیرائی ملی ہے, کے پی میں بہت زیادہ ملی ہے اور پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی. عمران خان کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ سہارا لے کے آئے اور ان کی جماعت میں آئے, لیکن پھر جب وہ اقتدار سے نکالے گئے تو انہوں نے ایک مزاحمت اور تصادم کی پالیسی کو اختیار کیا جس کی سزا کے آج انہیں مل رہی ہے. اور ایک جو پاکستان کی سیاست میں جو ایک بنیادی تضاد رہا ہے, اس کے بارے میں کھل کے بات ہم یہاں رہتے ہیں نہیں کر سکتے, وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. اس کے دو نتائج نکل سکتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس مفروضے کو بھول جائیں اور اس خواب میں بالکل کبھی نہ رہیں, اور جو رہتے ہیں وہ امکو کی جنت میں رہتے ہیں, بلکہ طاقت کا سر چشمہ کہیں اور ہے اور وہاں سے آپ رہنمائی حاصل کریں تو آپ کی سیاست آگے چلے گی. اس کا فیصلہ تو ہو کے رہے گا.
مشرف کی پی ایم ایل کیو ہو, پی ایم ایل این اور پی 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 کو لیول پلینگ فیلڈ ملتے ہی سکڑ گئی, ایم کیو ایم جیسی ریجنل پارٹی بھی مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی, لیکن پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ محاذرائی براہ راست ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ مائنس عمران خان کا گول اچیو کر پائے گی؟ مستقبل میں پی ٹی آئی کی کیا شکل دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں, یہ پاکستان کی سیاست میں یہ پرانا کھیل ہے, یہ ہم نے آج کے واقعات نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ سے جو ہے یہی رہا ہے کہ سیاست جو ہے اسٹیبلشمنٹ वो सब ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल रही है। और उसमें यही देखें कि ये खेल जो है जिसको कहते हैं कि वो हमेशा से 1990 की दहाई में अगर आप देखें जब जियाउल्लाह का मार्च ख़त्म हुआ उसके बाद जो है इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त फिर वही खेल खेला जा रहा था। एक वक्त में कोशिश ये की गई थी कि बेनज़ीर साहबा को हटाया जाए लेकिन वह मुमकिन नहीं हो सका था। और इसी तरह से फिर बाद में नवाज शरीफ साहब को भी हटाया गया था। और 1990 के बाद जो है जब फौजी एक हुकूमत आई थी तो यही हुआ था कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी और एक पूरी PMLN से ज़रिए एक PMLQ का वजूद आ गया था ओवरराइड। तो ये इस तरह की फिर अब उसके बाद हमने देखा कि फिर इलेक्शंस होते हैं। मतलब वाहिद एक वक्त था जिसमें एक थोड़ी सी एक उम्मीद की रमक नज़र आई थी कि जो प्रोसेस शुरू हुआ था 2008 से वो शायद थोड़ा बहुत जो है उसने एक लिहाज जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। लेकिन उसके बाद और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये हुआ था कि एक इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली हुई थी 2013 में। लेकिन फिर वही गेम शुरू हुआ और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी उसको एक वक्त में कल 2 साल बाद ही डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी। इमरान खान साहब का धरना आपको याद होगा 120 दिन तक एक धरना डाला था जिनका मकसद ये था कि वो हुकूमत को गिरा सके। लेकिन उस वक्त हुकूमत नहीं गिरा सके क्योंकि पार्लियामेंट इकट्ठा होकर खड़ी हो गई थी।
तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए पाकिस्तानी सियासतदानों को डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। रसूल बख्शी साहब, तारीख ये बताती है कि जब भी सियासतदानों ने एक दूसरे की स्पेस खत्म की है, जैसे जायद साहब ने इशारा किया, जब वो इकट्ठे हुए तो उनको फायदा हुआ, तो इसका फायदा गैर जमहूरी कुवतों को ही होता है जब स्पेस खत्म करने की कोशिश की जाती है। हमें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान के खत्ते के अंदर ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। मिस्र की मिसाल इसमें नुमाया है जहां मोहम्मद मोरसी ने जमहूरियत के बजाय अपनी ताकत में इजाफा करना चाहा था और इसका नुकसान मिस्र ने उठाया, जहां निहायत मुख्तसर जमहूरियत को खत्म करके फौज ने दोबारा इख्तदार पर कब्जा कर लिया। आप सियासी कुवतों को इस वक्त क्या मशवरा देंगे?
मफाहमत की सियासत फसाद नहीं, तनाव नहीं, कशीदगी नहीं। और कि जब वो हुकूमत में थे तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो बात करने के लिए तैयार हैं तो हुकूमत में तेरा सियासी जमाती का इतिहाद उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं, वो उनसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मुख्तलिफ जो कलीदी इशूज हैं पाकिस्तान की इस्लाम की खारजा पॉलिसी के, अब वो बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन वो तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो तेरा जमाती सियासी इतिहाद है उसको भी अकल के नाखून लेने चाहिए और इमरान खान से बात करनी चाहिए। इमरान खान एक अवामी ताकत है, उसको आप जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं उससे उसकी ताकत में जो ज़मीनी हकायक हमें नज़र आते हैं उसमें मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। और बेहतर यही है कि उससे भी बातचीत की जाए और इलेक्शंस की तारीख तय हो और जो भी इलेक्शन के निकाय जो सबको तस्लीम कर लेने चाहिए और जो
मफाहमत की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। जाहिद साहब, वेरी क्विकली, हमारे प्रोग्राम के ख़त्म होने में तकरीबन 1.5 मिनट बाकी है। ये जो पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग की जाती रही है जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक, इसका कोलैटरल डैमेज क्या है?
कोलैटरल डैमेज वही है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद जमहूरियत की जो है थोड़ी सी शुरू हो जाएगी, वो ख़त्म हो गई। देखिए, एक बात ये की जाती है कि इस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब ने जद्दोजहद की है, लेकिन अगर देखा जाए जो महाजाराई सियासी तौर पर होती रही है उसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी वही इस्टैब्लिशमेंट ही रही है। इस वक्त है, अगर पहले इमरान खान साहब के ज़माने में एक हाइब्रिड सिस्टम था, आज जो है जो PDM की हुकूमत है वो पूरी तरह जो है मिलिट्री पर डाल मदार उसका है। और इस वक्त देखा जाए कि इस महाजाराई सियासतदानों के महाजाराई के ज़रिए आर्मी फिर से जो है ज़्यादा मजबूत हुई है। ये कहना गलत है कि पहली दफ़ा इस्टैब्लिशमेंट के तनकीद का निशाना बनाया गया है, तो वो कोई उससे कोई आगे हम नहीं बढ़े हैं, बल्कि इसके हुआ ये है कि क्योंकि सियासी तौर पार्टियाँ जो हैं वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, जिसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ गैर जमहूरी ताकतों को हुआ है, यही पाकिस्तान دیکھ رہے ہیں, یہی سب سے بڑا المیہ پاکستان.
بہت شکریہ زاہد حسین صاحب, بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب, آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا, اور ناظرین آپ نے ہمارے ماہرین کی رائے جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر سنی. آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ویو 360 سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے وی او اردو. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آغاز آشنا تلویزیون دنیا شپید خبرونو سرتی کی د دیورن فرضی کرخی لسیمونه د افغانستان لری پروتو ولایتونو ته د وزیرستانی کډوالو لیکدول طالبان وای د دې کار نه مخه داده چې د پاکستان په وړاندې بریدونو کې د دغه کډوالو د نه لاسلرلو په حق له د پاکستان د حکومت ډاډ ترلاسه شي. د فورن پالیسۍ د مقالې لیکوال د سی آی اې د پخوانی چارواکي سره ځانګړې مرکه. دا لیکوال وای د امریکا د ډیپلوماتیک حضور نشټوالی واشنگتن بې واکه کوي او په کابل کې افراطیان پیاوړي کوي. او د دنمارک او برتانیې له لومړي وزیرانو سره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لیدنه. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د خبرګولی 15 نیټه او د 2023 کال د جون 15 زه خایسته سعادت لامیمه. آیا کندهار په رښتیا د افغانستان په نوې غیر رسمي پلازمینه بدلیږي؟ د دې پریکړې بیلابیل لاملونه د خبرونې د قدرمن میلمه د ولسي جرګې د پخواني غړي عبدالقادر ځاځي وطندو صاحب سره خبرو ته کینو. خو په پیل کې دا مطلب، د سرپل په ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د ابتدایي ښوونځیو نږدې 80 زده کوونکي تر مسموم کېدو وروسته په روغتون کې بسترې شوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس محمد رحماني یکشنبه مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د سنگچارک په ولسوالۍ کې شوې، خو په دې هکله یې څه نه دي ویلي چې د ښوونځیو دا زده کوونکي څه ډول مسموم شوي دي، څه ډول مواد ورکړ شوي دي. او ښاغلي رحماني دا هم نه دي ویلي چې د ښوونځیو د زده کوونکو ته د زهرجنو موادو خوړلو وروسته څه ډول زیان رسیدلی، خو همدومره یې د معمول په شان ویلي چې د پیښې په اکله پلټنې روانې دي. بل پلو د طالبان حکومت په پام کې لري هغه په زرګونه وزیرستاني کډوال چې دیورن کرخې ته په نږدې سیمو کې پراته دي د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. طالبانو وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې پاکستان په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو د زیاتېدو په اړه شکایت وکړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ پلان لري هغه په زرګونه وزیرستاني کډوال چې دیورن کرخې ته په څیرمه ولایتونو کې پراته دي د هیواد نورو سیمو ته ولېږدوي، ځکه شک کېږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ډیروالی د همدې کډوالو له کبله دی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد امریکا غږ ته وویل دغه کډوال اوسمهال په خوست، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې پراته دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د پلان په هکله نور جزئیات ورکړي وویل د پلان له مخې به دا کډوال د افغانستان نور ولایتونو ته لیږدول کېږي تر څو یقیني شي هغوی سرحدي سیمو ته لاسرسی نه لري او نه هم په هغو بریدونو کې لاس لري چې په پاکستان کې دننه کېږي. خو مجاهد په خپلو څرګندونو کې د تحریک طالبانو پاکستان نوم وانخیست. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دغه پریکړې سختي اندېښنې رامنځته کړې دي.
در میان این خانواده ها احتمال بسیار زیاد وجود دارد که تعداد زیادی از خانواده های اعضای تحریک طالبان پاکستانی نیز وجود داشته باشند و طالبان نیز در صدد این هستند تا بتوانند در مناطق شمال افغانستان که از نگاه سیاسی و از نگاه اجتماعی هم بتوانند دارای نفوذ قابل ملاحظه باشند.
مجاهد دا ونول چې دا کډوال به کوم ولایتونو ته لیږدول کیږي. طالبان په داسې حال کې د دې پلان په حق له خبرې کوي چې په کابل کې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. په دې بریدونو کې چې د ډیرو ادای پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستي سلګونه کسان وژل شوي چې ډیری یې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي. ځینې نور شنونکي بیا وایي چې د طالبانو په دې اقدام سره به د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته هم اندېښنې پیدا شي.
زه فکر کوم د دوی حضور به په شمال کې د شمالي هیوادونو همسایګان هغوی به هم یو څه په تشویش کې شي چې ګویا ترهګریز فعالیتونه دلته ترسره کیږي او دا چې څونی تر کومه حده پورې هند ملل متحد توافق په دې کې شته چې دغه مهاجرین باید هلته کډه شي.
د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 وزیرستاني کډوال ډیره دي چې ډیری د خوست په ولایت کې په موقتی کمپونو کې ژوند کوي. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته یو وړاندیز پرلې چې لمخې به د تحریک طالبان پاکستان وسلوال غړي د ډیورند کرخې له نږدې سیمو څخه د افغانستان داخل کې لرو پروتو سیمو ته لیږدول کیږي. رانا ثنا الله د امریکا غردو څنګه سره په مرکه کې د دې وړاندیز مخه چې دوه میاشتې مخې سپارل شوی سرحدي سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو غړو د لاسرسي مخنیوي خودلای. په 2014 کال کې د پاکستان د پاو د ضرب غصب نظامی عملیاتو لامله له شمالي وزیرستان څخه د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته څه باندې 40,000 کورنیو پناه یووړه. په دې کې زیاتره خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي خو یو شمېر لا پاتې دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د دیرن د فرضی کرخې لسیمی د وزیرستاني کډوالو په لیک د خبرونه قدرمن میلما عبدالقادر زازی صاحب سره خبرو تکینو چې ورته خراغلاست وایم. زازی صاحب ستړي مشه او ډیره مهرباني مو وکړه زموږ بلنه مو ومنله. طالبانو د خاغلی رانا ثنا الله سره دا منل چې دا کډوال به لیک دوی خو پښتنه داد چې چیرې که شمال ته نو هلته هم د خلکو او سیمې د هیوادونو اندېښ نشته. کدا ستاسو په نظر طالبان د پاکستان د اندېښنو په پرتله دومره مهمه نه دي؟
مننه. اول خو خوشبختانه افغانستان که پخوانی دولت او که اوسنی حکومت ده مونږ نړیوال کانونسین سره الحاق یو او د هر هغه هیواد نه چې افغانستان ته کډوال راځي نو د نړیوال کانونسون مطابق زمونږ هیواد چارواکي مکلف پدی دي چې هغه کانونسون مطابق چې هغه ته هر کله یو وي. او ورځو خاصه په وزیرستان باندې چې ورته کې وزیر قومونه او مسؤل قومونه دي. وزیر قومونه د افغانستان قومونه دي، د پښتانه دي. حتی زه خو دوی ته کډوال نه وایم، زه دوی ته هغه ورته آی ڈی پیز وایي، یعنی انټرنل ډسپلیس پیپل یا بی ځای شوي دي. زه لا دوی ته دا وایم او بل د کار مطابق او د حکومت هغه مسؤلیت مطابق دوی کولای شي دا کډوال د افغانستان په هر سیمه کې چې دوی ته د ژوند د خوندیتوب ځای پیدا کیږي دوی هلته انتقال کړي. په دې کې څوک اندېښنه ونه ښیي او په دې کې به څوک لکه مخالفت ونه کړي. دا د دوی قانوني حق ده چې د افغانستان په هر ولایت کې، هر ولسوالۍ کې، هر څه چې حکومت
زیاده سه که پرختیا هم دا سه خلک ویچی ده پاکستانی طالبان سره اړیکې لري، بیا خو به د القاعده او نورو ډلو سره هم اړیکې وي. فکر نه کوي چې د نورو سیمو په وضعیت به حضور ناوړه اغیز وکړي؟
ګوره، دا زما په نظر باندې دا قضاوت مخکې له قضا نه ده. څه کولای شي دا خلک چې دا خبرې کوي یا مونږ او تاسو که خدای نه خواسته څنګه کولای شو چې هغه کورانه چې د جګړې نه راځي خپل کورونه پریریز مونږ خواته پناه راوړي، هغه کورانه وړه ماشومان زنانه دي، هغه باندې څنګه مونږ دا ټاپه ولګو چې تاسو د تاریخ طالبان خلک یا تاسو القاعده سره رابطه لري؟ ولی دا ټاپه مونږ په مخ کې د خزانه په ولګو. اوس دا ټاپه او دا قضاوت کول زما په نظر باندې درسته خبر نه ده.
هم دې ټکی کې
بله نه دي ډیر محسوس مونږ د افغانستان خلک دي. مونږ کوو توانی دی شو زه د افغانستان او عام خلکو په شمال او په جنوب او ټول ولایتو خلکو باندې کوم چې هر کله ورته وایي دغه ورته پرانیز ورسره وکي. ځکه
پخوا هم زما سره پښتنه ډیر دي. پخوا هم د افغانستان د پخوانی حکومت لخوا په پاکستان ورته تورونه لګیدل چې په قبایلی سیمو کې ترورستان روزي خدا سي نو ورته ویل چې خلک د لایو ځای بل ځای ته ولګدوي. د پاکستان دغه غوښتنې تر شا نور لاملونه څه ګڼي تاسو؟
زه خو فکر کوم هغه دوی چې کوم لاملونه خپل منځ کې لري هغه خو پاکستان کې هغه تاسو ګوري چې خپل ګوندونو منځ کې جنجالونه روان دي. پیوبل باندې تورونه لګي، په عمران خان باندې وایي چې بس انت د دوی طرفداري، هغه وایي تاسو دوی طرفداري. لیکن په یو قوم باندې، په یو سیمه باندې، په خلکو باندې تور لګول او هغه دې ته مجبوره کول چې خپل کلی کور پریدي لاړ شي او بل ځای ته پناه یوړي، دا صحیح کار نه ده. او زه دا چې دوی تر پردی چی شی لري په هغه باندې نه غواړم وخت کم دا د لوی باسته چې دلته به باسو کم لیکن زه ال ویل شم د افغانستان خلک څوک اندېخنه ولري د دوی پراتک یا کنور اندېخنه زه دا ورته ویل شم مثلا زه چې کله راغلی یم مثلا په یو هیواد کې کډوال شوی یم کډوالي غوښتنه مې کړې ده مختلف هغه زه هغه هغه په خپل خوخه د هغه حکومت د هغه هیواد پکه چې دوی خوخه امکانات ولري زیات تلې کلام
استاسو خبره مو واخیستله بالکل د اخونزاده تر مشرلاند طالبان ول نغوړی چې په پلازمینه کابل کې ووسی او په ځای غوړی یو غیر رسمي پلازمینه په کندهار کې ولري آیا دا د طالبانو ترمنځ مخالفتونه نه خده
او دا خو فکر کوم چې زینې بخبل منس کې مخالفتونه مولري او بل زینې امنیتی تعدیدات هم واخونه یو بل ته ورسره مخ دي ځکه چې که یو څوک واړی چې ځان لپاره د استوګنې یو بل ولایت انتخاب کی یو بل کور انتخاب کی ولې انتخاب طبيعي ده چې هغه به هغه اولنې لوی اندېښنه به امنیتی اندېښنه به دویمه به مسر سیاسي مخالفي دا معمول خبره ده دا معمول خبر ده پورتولو سیستمونو نظامونو کې دا د افغانستان یا د دنیا د نړۍ ټولو خلکو دا اجازه لري خو سنزموږ اساسي قانون وایي چې هر افغان شي د افغانستان په هر ګوټ کې ژوند وکړي
bale قادر سه بیرته برار شو د طالبانو ویان مجاهد وایي چې اخونزاده هلته په یو ساده کور کې ژوند تیروي غواړي د ملت او نړیوالې ټولنې سره ښه اړیکې ولري خو بیا افغانان پوښتي چې ک طالبان ځان د خلکو واکمنان بولي مان بولین ولی مشر د نړۍ سره مخامخ نه ویني د خپل خلکو په ماینس کې نه وسی او داسې پټ ژوند کوي
دا خود دوی پالیسی ده که تاسو پیادی مولا عمر هم تر اخره پورې را څرګند نشو چا سره کې نه نستو چا و نه لیدو ادا دي دوی همدغه پالیسی ده پام دی پالیسی باندې دوی بل اخره دویم ځل کامیاب شول یا په زور یا پر ازار اغلل افغانستان نظام ته سقوط ورکړه ده دوی اوس کې زمامداران دي دا دي دوی داخلي پالیسی ده دا چې ولې دوی اخونزاده دا فیصله کړي چې باید دای څوک ونو ګوریا شخصا خپل مخامخ چا سره کینني کیدیش په دې اړه باندې د دوی نږدې خلکو نه تاسو مختنه وکړي
bale ډیره مننه کوم کور ودان له تاسو په خیر او سید ولسی جرګې په خوانی غړی عبدالقادر زازای صاحب مننه د دې نه وړاندې د دې وخت چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي د فارن پالیسی مجلې په دغه سرلیک یو مقاله خبره کړې و په دغه مقاله کې لیکونکي استدلال کوي چې په کابل کې د امریکا نشټون به سختريزه پیاوړی کی د دغه مقاله یو لیکونکی د سی آی ای په خوانی جګپوري چارواک کلی ډګلس لندن امریکا غاکته ویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل سره به د افغانانو کړهونه کم شي هغه دا هم ویل چې د میرمنو د تعلیم حقوقو د لپاره تر سموګ د دې ثبوت نه دی لیدل چې د هغوی پلرونه او ورونه د طالبانو خلاف درې دلی وسی په مکه د ډګلس لندن سره زموږ د همکار نظرانی یوسف زئی مرکې ته
The legitimacy should first come from
مشروعیت باید لمړی د افغانستان ولس ورکړي آیا تاسو فکر کوئ چې د متحده ایالاتو مشروعیت په افغانستان کې د نن کوم څه بدل کړي د افغانانو نظر چې دوی ته د یو غیر دیموکراتیک ځواک په سترګو ګوري چې د دوی له خوا خبرته په دوی مسلط کړل شوې دي
Well, first, thank you for having me on the program today. Certainly, those Afghans who think that it was a...
یقیناً هغه افغانان چې فکر کوي دا یو غیر دیموکراتیک ځواک دی چې په دوی تپل شوی سم وای خو بیا هم د طالبانو رضایت د تایید نه ده تاسو پوهیږئ کله چې طالبانو په 2021 کال کې واک ترلاسه کړ دغه دوی د نظامي جګړو او وینې تویولو له لارې لږ او زیات د خبرو اترو او مالي ترتیباتو له لارې ترلاسه کړي نو زه فکر کوم چې هغه وړاندیز چې جاوید او زید طالبانو په رسمیت پیژندلو په اړه وړاندې کوو د هغه پروسې برخه ده چې دا به د افغانانو سره مرسته وکړي او په ښکاره ډول د امریکا په سیمه کې د نورو هیوادونو ګټې هم پدې کې دي دا د یوې مناسبې او خیر ډلې په توګه د دوی تایید نه دي او نه هم دا چې دوی په دیموکراتیک ډول واک ته راغلي خو کوم متحده ایالات یوازې په دیموکراتیک د ول ټاکل شوی حکومتونو سره خبري وکړي نو بیا به زموږ د هغه هیوادونو لیست چې موږ ورسره اړیکې لرو ډیر لړنوي
You have given two options in Europe.
تاسو په خپل مقاله کې دوه لارې خولې دي. د نور لارو په اړه څه فکر کوئ؟ که په طالبانو د خپل ګاونډیانو لارې فشار راوستل شي، د هغه هیوادونو په کارول سره چې امریکا او طالبان دواړه ورسره تاریخي اړیکې لري، لکه پاکستان.
Well, I think today
تاسو فکر کوم چې نن مو د قطر د لومړي وزیر او د قطر د استخباراتو د مشر د لیدنې په اړه د رويټرز او الجزيره یو جالب راپور ولیدو. او دا وایي چې د قطر لومړی وزیر په حقیقت کې په خپل له امیر اخون سره لیدلی. دا د حکومت لومړی جک پوړی غړی دی، نو دا یو ډول معنا لري. زه فکر کوم طالبان په دې پوهیږي چې دوی د قطر یو څه پوره وړي دي. زه به حیران نشم که چیرته دا ملاقات یو پیغام ولري. او ستاسو د پښتنې په اړه خبره دا ده چې قطر د پاکستان نه ښه رول لوبول شي. د پاکستان په ځانګړې توګه د پاکستان د پوځي استخباراتو او طالبانو ترمنځ مینه لا هم موجوده ده. و ما په سیمه کې یو څو وخت تیر کړی او په مسلو می کار کړی او په لومړي سر کې پوه شوم چې دا د ګډو اهدافو پر اساس نه و، په ایدیالوژیکي توګه د ګډې اجنډا پر اساس نه و. د دې اساسي وجه د دوی دواړو اړتیاوې دي. هغه څه چې موږ یې نن ورځ ګورو، د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونو ته وګورئ، دوی په پاکستان کې د پټن ځایونو نه بریدونه کوي، او دا هغه ستونزه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر راتلونکي کې تاوده وي.
تاسو په خپل مقاله کې لیکلي چې په واک کې د اخونزاده قبضه مطلقه ده. هغه اسلامي عالمان چې هغه ځان سره نږدې ساتي د پریکړې په کولو کې واک نه لري. آیا تاسو په هغه مشر باور لرئ چې تر اوسه یې د نجونو د تعلیم په اړه د خپلو خلکو خبره نه ده اورېدلې؟ آیا هغه به نړیوالې ټولنې ته غوږ ونیسي؟
No, he's not going to change because he's listening to the national community.
نه، هغه به ځکه نه بدلیږي چې نړیوالې ټولنې ته غوږ نیسي. هغه به ځکه بدلیږي چې باید خپل حکومت یو ځای وساتي، او هغه هماهنګۍ ته اړتیا لري، او هغه څه چې نړیواله ټولنه یې وړاندیز کوي د هغه د حکومت غړو ته خښ کاری، او هغه باید دوی ته امتیازات ورکړي چې دا به په پایله کې د نړیوالې ټولنې ځینې شرایط او سکیلتیا ومني. زه په کلکه باور لرم چې اخونزاده به خوشحاله وي چې له نړۍ په بشپړه توګه انزیواوي. د هغه په فکر دا به د اسلامي حکومت د پاکوالي ساتل اسانه کړي. د افغان ولس د ژوند کړاوونه هغه د خدای له طرفه بولي، خو هغه یو سیاستوال هم دی او پوهیږي چې هغه د طالبانو یو ځای ساتلو ته اړتیا لري. او ځکه چې ټول د هغه سره موافق نه دي، نو هغه ځینې بدلونونو ته اړ دی.
د افغانستان د ښځو د حقوقو فعالې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې تر هغه د طالبان په رسمیت نه پیژني تر څو چې د دوی اساسي حقوقونه نه ورکړل شوي. تاسو فکر کوئ چې دوی غلط دي؟
My opinion is
زما په فکر زه تخنیکی او عملی خبره کوم، او زه هلته ژوند نه کوم. زه په شخصي توګه په هغه سختیو او کړاوونو نه پوهیږم چې دوی ورسره مخ دي. مګر دا هم کله چې تاسو د دې ډول سختیو او فشارونو سره مخ یې، نو دا د امتیازاتو اخیستل سخت کړي. دغه تاسو ته د هغو قربانیانو سپکاوی ګڼي چې تاسو کړي. نو په داسې حال کې چې زه په دې موقع پوهیږم، زه فکر نه کوم چې دوی د حقیقي حقونو د خوندي کولو لپاره بدیله وسیله ولري چې دوی یې تعقیبوي. زه فکر کوم چې دوی د بهر نمرستو ته اړتیا لري، ځکه تر څو چې میړونه ورونه لرونه او زامن یې د طالبانو پر وړاندې نه یې ودرېدلي، او موږ د دوی هیڅ ثبوت نه دی لیدلی. زه فکر نه کوم چې دوی به له بلې لارې خپل حقونه خوندي کړي.
د ځینو شنونکو په فکر د افغانستان نه وتلو د امریکا تصور ته زیان رسولی. آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به نور هم دغه ته تاوان ورسوي؟
ما
د متحده ایالاتو له حکومت سره نږدې 40 کاله تیر کړل. دا تیایی می نتر چو کال مخکی پوری ما دیر چه ولی دل چه پوهانو با ویل. خو امریکا با ادبار دل لسه ورکلی. امریکای دو دوی سرم رسته وکل، امریکای دو دوی سرم رسته ونکل. امریکا د مبارک سره مرسته وکړه، امریکا د مبارک سره مرسته ورکړه. دا نوملړ نه ختمیدونکې ده. د بشري حقوقو په اړه زموږ مخینه یو شان نه ده. کله موږ صحیح یو او کله موږ خلکو ته شا کړی ده. خو زه اوس هم فکر کوم چې موږ په نړۍ کې د تور ټولو خو او بل څوک داسې نشته.
نړیوالو مسایل ته چرا شو د چین او امریکا پوځي چارواکو په سنگاپور کې د یوې سرمشریزي په ترڅ کې د یو بل په تګلارو نیوکې کړي. دواړو لوریو د تایوان په تنګي کې د ناکرارۍ پړه په یو بل اچولې. په مخې په دې اړه د ارش عرب اسدی د رپورت پښتو ژباړې ده.
تیرمیاش د چین یو جټ الوتکې د جنوبی چین سمندر د اوبو د پاسه غزمه کولې چې امریکایي کشفی الوتکې ته له حد زیات نږدې شو. امریکا دا یو غیر ضروری تیرای وباله. څو ورځې وروسته د تایوان په تنګی کې د چین یو کښتۍ د امریکا جنگی کښتۍ ته نږدې شو. د امریکا د دفاع وزیر لایت آستن دا یو غیر مسؤلانه او د امریکا سمندري ځواکونو یو ناخوندي یا خطرناک عمل وباله. په دې ډول سږ کال په سنگاپور کې د شنګریلا په سرمشریزه کې د چین او امریکا ترمنځ لفظي شخړو ته زمينه برابره شوې وه. دا د نړۍ د پوځي مشرانو ترمنځ یو سرمشریزه ده چې موخه یې د کاري شبکو رامنځته کول او د حالاتو راکابو کول دي. د دواړو هیوادونو پوځي مشرانو برعکس پر یو بل لفظي ګزارونه کړي دي.
د چین د خلکو جمهوریت د امریکا او متحدینو هغه لوته کې په خطرناک ډول تعقیبوي چې په قانوني ډول د نړیوالو اوبو د پاسه ګرځي. مونږ به د زور او ترې په مقابل کې د خپلو متحدینو او شریکانو دفاع وکړو. څرګند دی چې مونږ کلکه چا مقابله نه غواړو. د دې لپاره چې واخیم دا ډول پېښې بندې شي، د هیوادونو لپاره په خاص ډول د هیوادونو لپاره چې کیشتۍ او جنګل وته کې لري یو غوره لار ده چې د نورو هیوادونو هوایي او سمندري حریم ته نږدې حرکت تر سره نه کړي، په بل ژبه خپل چارو ته پام وکړي او د خپل خلکو خیال وساتي.
د چین د دفاع وزیر په سرمشري زکیل خپل امریکایي سیال سره د لیدو غوښتنه ونه منله. کڅام چې د چین د دفاع وزیر اساسا امریکا ته ویل چې لسیمه د پریس پکې کړی، خو بیا دا بیجنګ چې د امریکا او کاناډا پر فضای د جاسوسۍ بالون پورته کړو چې د نورو شایانو سربیره د امریکا د پوځي تاسیساتونو معلومات راټول کړي. امریکایي قانون جوړونکي وایي چې چین لخپل برستن نه په ډیره وګدا کړی دا.
تاسو دې ډول به پروايي احساس کوئ. زه فکر کوم چې د بایدن اداره د روخانه کړی چې چین د غلیم په چرچلند کوي او موږ به هم ورته عمل ورسره کوو.
چین لډیرو کلونو را په دې خوا له تایوان نه د امریکا د ملاتړ لکابل خوا بده ده. د امریکا د کانګرس غړي تل د تایوان له رهبرانو سره ګوري. د بیلګې په ډول په کالیفورنیا کې د استازو جرګې د مشر کیوین مکارټی لیدنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایوان په سیمه کې خپل مهم شریک بولی. چین بیا د تایوان خپلواک ټاپو وزمه خپل خاوره ګڼي. احمد شکیب، د امریکا غاک، واشنگتن.
بل فلو هندي چارواکي وایي چې په اوديسا ایالت کې د جمعې د ورځې د څو ریل ګاډیو د ټکر لامل د تلفاتو شمیر 288 تنو ته وشت شوې دی او څه باندې 1000 نور ټپي شوي هم دي. چارواکو او ايني شاهدانو رسنوي ته ویلي چې د کورومندل اکسپرس مسافرونکو ریل ګاډي د اوديسا ل مرکز بهو بني شور څخه 200 کیلومتر لري د بالاسور په سیمه کې ټکر کړی. د هند صدر اعظم نارندر مودي د دې پیښې په اړه خوښ نی څرګنده کړي او په هین کې لدی وړاندې هم د ریل ګاډیو د ټکر پیښې رامسته شوی، خو د پانګونې ډېرې دو او تخنیکی پرمختګونو د هند د ریل په سیستم کې د پام وړ پرمختګونه هم رامسته کړي دي. بل پلو د متحده ایالاتو د ملي ګارد اف 168 جنگي جت الوتکو په پایتخت واشنگتن ډي سي کې وروسته تر هغه یو وړه الوتکه تعقیب کړ چې د دې خار د هوایي حریم څخه یې سرغړونه وکړه. دا وړه الوتکه چې 12 مسافر پکې سفر کولای شي د تنسی ایالت څخه الوتې و او د نیویارک ایالت روانه و، خو وروسته د واشنگتن سره نږدې پروت ایالت ورجینیا په جنوب ویدیز کې په غرنۍ سیمه کې ولویده. د ملي ګارد جت الوتکې چې د انډریوز په ګډې نظامی اډې کې ولاړې وې تر الوتو وروسته یې په واشنگتن ډي سي کې دومره لوړ غږ خپور کړ چې د ښار اوسیدونکو ګمان کوي چې کومه غټه چاودنه شوې ده. بیا هم د امریکا غاښنا تلویزیون ته خراغلاست. د بلوچستان د چمن خارګوټي د وچې میوې سوداګر غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان څخه په تازه میوه مالیا کم کړي. دوی زیاتوي چې د میوه د بیو د راټیټولو په اړه دی هم پریکړه وشي. چمن د وچې میوې تر ټولو لوی مارکیټ بلل کیږي. تفصیل د نعمت سرحدي پر رپورت کې وګورئ.
د تازه میوه ترڅنګ د افغانستان د وچ میوه غټه منډي هم په گاوند کې پروت ملک پاکستان دی. سی زیاتره دغه میوه د تورخم غلام خان انګور اډه او چمن بندرونو څخه پاکستان ته راوړل کیږي. چې د افغانستان د سویلي ولایتونو د وچ میوې لوی منډي به چمن سره دي شار دی. خو دلته دغه وچ میوې قیمتونه دا وخت ډیر لوړ سوي دي. ځای تاجران وایي چې حکومت پاکستان د وزن پر سر پر محصول غواړي، ځکه زیاتره مالونه دا وخت تصمیم بلدک افغانستان کې درېدلي دي.
په وډر کې البخار ازمر د پرته ده خرابېدو ته نږدې ده، خو څوک نسته چې راباري کې ځکه کوټې ولاته دي ټیکس غواړي. هغه کمشته کم دا ټیکس به یو وي، هغه د دې خو د ارزانه په تمامېږي. امریکانه خروټ دي، چاینا خروټ دي، دا اخوا سره روان دي، پر نور بندرو باندې راوړي. هغه اوس خلک مجبور شته دي خو دوري واړي افغانستان ته یوس، ځکه چې د دې لین باندې کم شان راوړي دا و ټیکس ډیر زیات دي. نو موږ د مطالبه کوو چې یاره دا ټیکسونه دي کم سي، ټیکسونه به ډیر زیات سي دي، دا ډیر ټینګ کیږي ګسه ګاډي څوک را بارینه مالونه ولاړ دي.
د پاکستان کسٹم چارواکي وای سستری مالیاتی ادارې ای بی آر لخوا سي کم د محصول شرا د وچ میوې پر توکو باندې لګول سوی ده، دغه په حساب دوی محصول اخلي. سدا حکومت پاکستان د پالیسی سره سم دوی په پر وزن محصول کوي، خو کسٹم چارواکي دا مني سدا افغانستان د وچ میوې په پرتلا پر تازه میوې باندې د محصول شرا ډیره کم ده. خو د وچ میوې تاجران بیا د ډالر په مقابله د روپی د ارزش کمیدو او د ټیکسونو زیاتوالی دواړه د افغانستان د وچ میوې د قیمتونو لوړوالی هیلته بولی، او وای قیمتونه لوړېدو سره اوس رانیونکي هم ډېر کم سوي دي.
اوس کال سه بیا درو سه پورې هر شي په کیلو کې اته اته زر زر روپۍ فرق کوي. فرض کړئ که پروش کال کاجو په اته له سو ولا سو روپۍ او سه کال پنځه ویشت سو روپۍ کاجو چنیږي. دغه بادام راواخه، دغه پسته راواخه، جوز راواخه. نو مسلګر د ټکسو د ډالر
څنګه لم دلی مې دای
خو د وچ میوې په یو دکان کې ولاړ ځای کسوای چې د افغانستان د نور وچ میوې قیمتونه د دې د وسخه بالا دي. یو ځکه کشمش را نسی د هغه قیمتون دا وخت دوچند سوي دي.
خو به د کشمش مش په سلور سار په ول وز دای په تنیم سار په دي او شی ما غره کم شی نه و د افغانستان وچ میوې وسول د ډیر خوژم ول ډیر ششی مول ارزانه بومول و دا نور خو غیر شان سدی هغه د افغانستان رقم شانی، لیکن زایکا او سیستم هغه رقم نه یی.
په افغانستان کې کشمش، انزر، د زردالو کښت، بادام، توت، چری، منکا، تور جوشي، جاوز او نخود په لوی کچه سره کیږي. تیر کال په دسمبر په میاشت کې د افغان طالبانو د حکومت وزارت تجارت ویان په خپل بیان کې ویلی وو چې د 200 میلیونه ډالر وچ میوې برنه وادونه ته د صادرات کړي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډی وا ټی وی، چمن.
او په هنري رپورت کې راغلی چې د افغانستان د معاصر موسیقي وتل سندرغاړی فرهاد دریا د خاموش کړي غږ په نامه د اروپا په ځینو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. زموږ خبريال قاسم مندوخیلی په اړه رپورت لري.
د تربت سوي یا غلي کل سوي غږ په نامه د فرهاد دریا د لندن کنسرت په افغانستان کې د شجو تعلیم او کار، هنر او موسیقي لپاره ننګوه چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولې دي.
ما په مونیا فرد انسان کوچا پر شما باندې میتم کې نه صداي موسیقي سره کوم شولنی سو نه صداي سنان سره
په افغانستان کې د جمهوریت له راپرځېدو راهیسې برېټانیا او پتیر لندن ته په لوی شمېر افغانان راکوچېدلي دي چې څرکی په دې کنسرت کې لورای ښکارېده. د فرهاد دریا ژغ بدرګ کول لپاره د کنسرت یوې ګډونوالې هم پروس ښکال وطن پریښې دي.
ما
پرېسین جامدیم صدا پر
بلند کړم، فرهاد جان دریام تشکری مونیم که این کنسرت را به خاطر زنای افغانستان و هدف برگزاری زنا امنیت زن افغان آزادی و کار است.
کنسرت د لندن مرکز د ویسټ منیسټر لویدیس پلاو له بکنګم ماړی سره جوخت په میتودیست مرکزی تالار کې را جوړ شوی وو چې پکې د افغان موسیقي مینوالو ګډون بے ساری وو.
نن نه د فرادریا کنسرت په لندن کې دی، ډیر ښه کنسرت وو. اوس مها په افغانستان کې مونږ تاسو په لوي دي چې د خزانو د خزو انجونو لپاره مکتبونه نشته او کنسرتونه د افغانانو لپاره نشته، او دا رقم کنسرتونه د هیواد نه بهر ولې شي چې افغانستان دا سندرغاره او موسیقي هم سپور کی او د دې کانسرت له عمله موږ کولای شو افغانستان انجینر او خپله هم سپور
شعار کنسرت در مورد صدای خاموش به خاطر زنان و دختران افغانستان که امروز از تحصیل باز ماندند و همچنان به خاطر کار و آزادی شعار میتند و هدف این کنسرت در امروز باشد.
د فرهاد دریا کنسرت هم د دیوس پایت ورسید نو موړې لډیرې مودې پس لندن ته راغلی او د موسیقۍ یو نوې کنسرت یې وکړ. تالار له خلکو ډکو د لندن او د برتانیا له پنج پنج څخه خلک د دې کنسرت لیدو ته او اوریدو ته راغلي وو. د نوموړې د دې کنسرت مخه په افغانستان کې د ښځو غلي ژغ اورولو. قسم خان مندوخیل، اشنا ټلویزیون، لندن.
د تاسو نه پمننه پښتو خبرونه پای ته رسیدي. دری خبرونه پیلېږي او میرمن سلام موږ سره په استودیو کې ده. په خیر راغلی.
تشکر. با سلام. برنامه دری تا چند لحظه